Radio Azadi.
سلامونه ستړي بشي سحر مو بخير تاسو زموږه کلاس هدي رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو ترکیه غوړي د افغانستان په شمال کې د سیمنټو د تولیدونه فابریکه جوړه کړي د راپور لمخې د خبره په جوزجان کې د طالبانو د وری دفتر د سشنبې په ورځ کړي ویلي دي چې د اجمنه په مزار شریف کې د ترکیه جنرال قنصل مراد دکمین د جوزجان لوالي مولوي عبدالله سرحدي سره په کتنه کې کړي ده. د ترکیه جنرال قنصل په جوزجان کې د خپل هیواد د اوسنیو فعالیتونو او د راتلونکو انکشافي پروګرامونو په اړه خبرې کړې او ژمنه یې کړې ده چې په راتلونکي کې به په دې ولایت کې له یو سلو پنځوسونه تر دوه سوه میلیونو ډالرو پانګونې د سیمنټو د تولید یوه فابریکه جوړه کړي چې په لسګونو کسانو ته به د کار زمینه پکې برابره شي. د هغه خبره ترکیه په تیرو کلونو کې په جوزجان کې د زده کړې، روغتیا او دوامداره پرمختګ په برخو کې اغیزمن اقدامات کړي دي او په راتلونکي کې به هم دغو هڅو ته دوام ورکړي. ترکیه سره لدې چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو ورسره له نږدې اړیکې پالي. د طالبان د حکومت بهرنی چارو وزارت وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له سرپرستی جورجټ غنیو سره په کتنه کې د دوهې د پروسې د پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. د دې وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرونسې شنبې پر خپل ایکس پاڼې کې لیکلي دي چې په دې کتنه کې د دوهې د پروسې په چوکاټ کې د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې او خصوصي سکتور د ملاتړ د کاري ډلو د پرمختګ او راتلونکو ناستو او نور اړوند موضوعاتو خبرې وشوې او د بهرنیو چارو وزارت یادونه وکړه چې د دوی له اړخه د دې پروسې په کاري ګروپونو کې پرمختګ د قناعت وړ دی. همدارنګه په بیان کې ویل شوی دی چې میرمن جورجټ د دوهې د پروسې د دوه کاري ډلو د مخکنیو ناستو پایلې مثبتې بللې دي او یادونه کړې ده چې په دې برخه کې بالا نوره توجه وشي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما د دې خبره تر چمتو کېدو پورې د دغې کتنې په اړه څه ویلي نه دي. د دوهې د پروسې په چوکاټ کې لښکېلو اړخونو د طالبان د حکومت یوه اونده غوښتنه دا ده چې نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د کوکنارو د لمن جوړولو د هڅو په بدل کې له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخه کې زیاتې مرستې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي چې ایران متارزین اندام کړي له جدي اقدامات سره مخ شي. هغه پرون سه شنبه د سی بي اس خبري شبکې د خبريال د هغه پښتوني په جواب کې چې خای د ایران حکومت نن چهارشنبه یو شمېر متارزین اندام کړي وویل تر اوسه مو د اندام څوریدل نه دي خو که ایران دا کار وکړي له جدي اقدامات سره مخ شي. بل پلو د ایران حکومت امریکا متحده ایالاتونه او اسرائیل په دې هیواد کې د بې ګناه کسانو د وژلو مسؤل ګڼلې دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي د امیر سید ایروانی په لیک کې چې د دې سازمان مشر انټونی ګوتریش ته یې سوالې د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ او د اسرائیل حکومت په ایران کې روسي مظاهرو کې پلاس لرلو او د بیګنا کسانو په وجلو تورن کړی دي. نږدې دوونه کې چې په ایران کې د بهرنی وسوار پر وړاندې د ایرانی ریال د ښکته کېدو پر ضد مظاهرې پیل شوې دي چې اوس په کې د زرګونو کسانو د وجلو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي پر شیرینو، پر خوږو او الکولي مشروباتو د مالیات زیات شي ځکه هغه له زیاته حد ارزان دي او دا د دې سبب شوی دی چې په خلکو کې چاغي، شکرې او نورې ناروغۍ زیاتې کړي. د دې سازمان په وینا د غټانو پرتله ماشومان او ځوانان ډېر اغېزمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کوي چې پر دغو مشروباتو د مالیې ولګول شي یا د پریمان په بخښنه سره او یادې په بازارونو کې په پریمانه کچه نه خرڅیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې روغتیا مالی یو له هغو پیاوړ وسیلو څخه ده چې موږ یې د روغتیا د ودې او د ناروغیو د مخنیوي لپاره په لاس کې لرو. او ټاکل شوی ده چې نن چهارشنبه د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمر لوبډله په په یوه تمریناتي لوبه کې له سریلانکا سره مخ شي. د لوبه به چې د کابل په وخت د لوبه چې د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د نیمبیا په پلاسمینه کې پیل شي. د 19 کلونو عمر الکرکټ نړیوال جام ته د چمتووالي په ترڅ کې درسره کیږي. تر دې مخکې افغانستان د یکشنبه په ورځ په تمریناتي لوبه کې استرالیا ته ماتې ورکړې وه. تاسې خبرونه واورېدل، وړاندنه سره دا مطالب واورېدلی شئ. د طالبانو حکومت ویلي دی چې له نوې ډیلي سره به اړیکو او همدارنګه د تجارتي اړیکو پراختیا ته دوام ورکړي. دواړو خواوو د اړیکو پراختیا مهمه بللې ده. دا چې کوم طالب چارواکی هند ته تللی دی په دې اړه به وروسته درته جزئیات درکړو. بل پلو په ګاونډي ایران کې د مظاهرو په جریان کې هلته میشت افغانان نشي کولی له خپلو کورنیو سره اړیکه ونیسي.
کړی کوم سر نه سونو اړیکی زمنګ یعنی نه برقراریږي. دا په دې دلی چې ایران هیواد کې تظاهرات روان دي.
دغه کورنۍ واندښنې به هم در سره شریکې کړو. همدارنګ په ختیځ کې او په ګرمسیرو ولایتونو کې د ښوونځیو ستونزو ته به هم تم شو چې ښوونکي شکایت کوي دوی د ښوونځیو سختمانونه نه لري.
زګون کې د باد او باران کې په دې کې سخت مشکلات سره مخ دي. واقعیت ته جدي ستونزه ده چې د اداري کتابونو نور اسناد او دا ساتلم سخت ده.
په دې اړه ترته نور جزئیات هم لرو، نور مطالبه مشتمل ته وګورو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
هم ستړي مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې تاسو سره قدر جلالوف دی. په نوې ډلې کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي چې نوی ګمارل شوی شارج دفیر له هندي چارواکو سره په لیدو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر لار چارو خبرې کړې. دا وروسته له هغې ده چې نوې ډلې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې له هند څخه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د وزیر امیر خان متقی له سفر سره هممهاله د طالبانو د حکومت لوري ګمارل شوي شارج دفیر نور احمد نور ته اجازه ورکړه چې په نوې ډلې کې د افغانستان د سفارت چارې مخته یوسي. نور تفصیل نوریاس نوري نورو.
په هند کې د افغانستان سفارت چې چارې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نومول شوي لوړ پوړي ډیپلومات ته سپارل شوی وایي نوې ټاکل شوی شارج دفیر له هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کېدو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخې نور احمد نور لمړنۍ ډیپلوماټ دی چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا په نوې ډلي کې د افغانستان سفارت د شارج دافر په توګه ګمارل شوی. سفارت په خپل ایکس پانه کې په یو بیان کې ویلي چې خاغلی نور د دندې له پیلېدو سره سم له هندي چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. په بیان کې ویل شوی چې په دې لیدنو کتنو کې دواړو لورو د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو سفارت د نور او د هند بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي آنند پرکاش یو تصویر هم خبر کړی دی. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه انسان دی ویلي دا چې نوې ډلۍ او کابل په کومو برخو کې اړیکې ام پی اوړي کولای شي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانګزی وایي د افغانستان په وړاندې د هند سیاستونو او نړیوالو حساسیتونو ته په پام نه خی چې دا هیواد په نږدې راتلونکي کې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني، خو په ځینو برخو کې کولای شي ورسره همکاري زیاته کړي.
د هند او افغانستان اړیکې تر ته په کتو سره ځانګړي پوتنسیلونه او ظرفیتونه لري. اما د طالبانو سره د اړیکو په ارتباط باید ووایو چې په ډیپلوماتیک لحاظ ممکن ده چې دا روابط په همدغه سطح چې اوس دي په همدې سطح انکشاف وکړي، اما کامل حقوقي سیاسي ډیپلوماتیک روابط ناشونی بریښېدای دي. لپاره چې هم د هند حکومت افغانستان د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او هم په نړیوالو مجامعو کې د طالبانو حکومت غړیتوب تعلیق کده، اما نور ظرفیتونه وجود لري، مثلا تجارتی ظرفیتونه، مثلا اقتصادی ظرفیتونه، حتی امنیتی او استخباراتی ظرفیتونه کیدای سي ورغول سي یا سره شروع سي یا وده وکي.
هند طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو په دې وروسته کې ورسره اړیکې پراخه کړې دي. د دواړو ترمنځ اړیکې ورسته له هغې پیاوړې شوې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې هند ته په رسمي سفر ولاړ. له هغې وروسته د طالبانو د حکومت څو نورو وزیرانو هم له هند څخه رسمي لیدنې کتنې ترسره کړې چې په ترڅ کې په افغانستان کې د درملو په سکتور کې د پانګونې په ګډون ځینې هوکړه لیکونه هم لاسلیک شول. نوی ډیلی هم په 13 اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې په کابل کې سفارت په بشپړه توګه خپلې چارې بیرته پیل کړې دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته نوی ډیلی په کابل کې خپل سفارت د تخنیکي ماموریت تر کچې راټیټ کړی و. په نوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو لخوا ګمارل شوی شارز دافر ښاغلی نور چې له دې مخکې په بهرنیو چارو وزارت کې د لومړۍ سیاسي څانګې د رئیس په توګه دنده ترسره کوله، له نوی ډیلی څخه د امیر خان متقی د رسمي کتنې په پلاوي کې هم شامل و. له نوی ډیلی سره د طالبانو اړیکې وروسته له هغې تودې شوې چې له اسلام آباد سره په اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوه. ښاغلی ستانکزی دا له نوی ډیلی سره د طالبانو د اړیکو د پیاوړي کېدو یو بل مهم عنصر بولي.
د پاکستان سره د طالبانو د اړیکو خړپړتیا دا زمینه مساعدوي چې هندیا له دې موقع نه زیاته استفاده وکړي او طالبان هم د مجبوریت له مخې هم د دې لپاره چې پاکستان باندې یو فشار راوړي او پاکستانیان نه هم امتیاز واخلي ممکن دغه اړیکې پراختیا عمومي. اما یو ټکی ته باید پام ولرو چې هند د افغانستان سره اړیکې د تاریخ په اوږدو کې هیڅکله ستراتیژیک نه وي، معمولا د منافعو پر بنسټ او تکتیکي حالت درلود.
د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې هغه مهال ترنګلې شوې چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې پاکستاني الوتکو په افغانستان کې دننه یو شمېر هدفونه په نښه کړل او د طالبانو حکومت هم په وړاندې د ډیورند کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوځي پوستو پراخ بریدونه ترسره کړل. له هغه مهال راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه له خنډ سره مخ شوې او ترمنځ یې ټولې لارې بندې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په ایران کې د روان اعتراضونو او د انټرنیټ د بشپړ پرکې د لامل په افغانستان کې شمیر کورنۍ د خپل هغو خپلوانو د امنیت او وضعیت په اړه اندېښمن دي چې په هغه هیواد کې ژوند کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول چې د کورنۍ غړي د ستونزو له امله د کارموندلو لپاره ایران ته تللي، څو په افغانستان کې خپلو کورنیو ته پیسې ولیږي. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په ایران کې د لاریونونو له امله د انټرنیټ د بشپړ پریکېدو نه 15 ورځې تیریږي. په افغانستان کې یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل خپلوانی په ایران کې میشتي وایي د خپل عزیزانو د وضعیت او امنیت په اړه بي خبري اندېښنې ډېری کړي. دوی وایي د خپل خپلوانو له حال خبر نه دي او د اړیکو نیولو امکان ورسره نشته. د بامیان ولایت اوسیدونکو فرشتې سه شنبه د جنوري په 14 آزادي راډیو ته وویل چې په تیرو 4 ورځو کې خپل رور سره چې اوس مهال په ایران کې د اړیکه نه د نیول شوی.
ددان کالون مېرونه
زما مشورور ایران کې دی، هغه په افغانستان کې زما د مور رور او خور ملاتړ کوي. تر څلور ورځو زیات وخت کې چې اسمو ګړی کې ور سره پرې شوی او هیڅ خبر ترې نه لرو. مور مې ډېر اندېښمنه ده، اندش په دارام لپاره درمل کاروي. ورور می هر میاشت د دوی ته د کور لګښت او د ژمي د سپن ټوکو لپاره پیسې لګلې. نو اوس د حالت ورته ډیر سخت دی.
نو خدابن برشان خیلی سخت.
د پلازمینه کابل اوسیدونکو اناهیتا وای خوري لخپل کورنۍ سره په ایران کې ژوند کوي چې له 15 ورځو راهیسې اړیکه ور سره پرې شوې ده او د هغوی د وضعیت په اړه سختان دیخنه لري.
خبر ته نه لرو کړي کې مر سره نسونو اړیکې زمنګ یعنی نه برقراریږي. دا د دې دلیل چې ایران هیواد کې تظاهرات روان دي او زمنګ مشتي افغانان چې هلته دي انټرنیټي خدماتونه په ټول ایران کې قطع شوی دي او زمنګ هیوادوال چې هلته دي او زمنګ خپل خپلوان دي هغه دو تاو تریخوال سره مخامخ دي. عوام چنان د هغه د ژوند په خطر کې دي.
دا په داسې حال کې چې په ایران کې له 13 ولس ورځو راځي پیل شوی تاو تریخجن لاریونونه لا هم روان دي. د جنوري په 8 په دې هیواد کې په بشپړ ډول انټرنیټ پرې او روس د ایران حکومت پر رسمي ډول د انټرنیټ پرې کېدل تایید کړل. دا اعتراضونه په تهران کې د پیسو د انفلاسیون د زیاتوالي پر ضد پیل شول چې وروسته نورو خارونو ته هم وغځېدل. راپورونه وایي چې د دې اعتراضونو پر مهال لږونه کسان وژل شوی او سلګونه نور ټپیان دي. په ایران کې اعتراضونه نه واځي د افغان کډوالو اړیکې لخپل کورنۍ سره پرې کړي، بلکې په ایران کې مش ډیر افغان کډوالو هم اندېښمن کړي. هغوی د انټرنیټ لپاره کېدو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویرې له امله د ورځنیو کارونو لپاره هم لکوره نه وځي. د غراز یو شمیر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ایران کې د وروستیو وضعیت له امله د دوی سوداګریز مالونه دغه هیواد په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي، چې له امله هر ورځ لسترو مالي زیانونو سره مخ دي. په ایران کې مېشت افغان کډوالو له دې وړاندې هم په ځانګړي ډول د ایران او اسرائیلو د جګړې او دغه راز په 2022 میلادي کال کې په ولسی اعتراضونو پر مهال ویلي وو چې د دوی د حکومت له سختو فشارونو سره مخ شوي، خپل کارونه یې له لاسه ورکړي او لومړنۍ واسانتیاو ته له لاسرسي بې برخې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم له ایرانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیسیار د شمیرو له مخې په تیر 2015 میلادي کال کې شاوخوا 1.8 میلیون افغانان له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او د کډوالو د مرکز مشر نادریار احمدی نږدې درې اونۍ مخکې ویلي وو چې په ایران کې اوسمهال د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 15 میلیونه کسانو ته رسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د ګرمسیر ولایتونو د خوانځي و زینو خونکو او د زدهکوونکو کورنۍ شکایت کوي چې مناسب چاپیریال کې د زده کړو فرصت ورته برابر نه دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اکثره خوانځي ودانۍ نه لري او یا ودانۍ رغولو ته اړتیا لري، چې له امله د بارانونو او یخنۍ پر مهال ماشومان ډیر وخت له منظمو زده کړو پاتې کیږي. نور تفصیل فیروزه عزیزی نورو.
د افغانستان د ځینو ګرمسیر ولایتونو او سیمو اوسیدونکي وایي اوس چې په ښوونځیو کې د کال 4.5 میاشتنۍ ازموینې روانې دي، د ښوونځیو د ودانیو د ننګونو له امله حتی ډیری وخت دا ازموینې هم په خپل وخت نه اخیستل کیږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په سیمو کې اکثره ښوونځي یا ودانۍ نه لري او یا هم په خبره رغولو ته اړتیا لري، چې ماشومان په آزاد چاپیریال یا د خیمو لاندې زده کړو ته اړ باسي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د ښوونځي یو ښوونکي حکمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
منګه په سپینغر ولسوالۍ کې 22 بابا مکاتب دي، یوازې اته یا ودانۍ تعمیرونه لري، نور باقي ټول بے تعمیر دی، بے سرپنا دی. نو زگون کی دو باد او باران کی پدی کے سخت مشکلات سره مخ دی، واقعیت تا جدی ستونزا دا چې د اداري کتابونه نور اسناد او دا ساتلم سخت دا. د پردې زیانشتہ چې کله په یو جیره کی دا بے تعمیر مکاتب په یو جیره کی دیو چا بځی کی دبل چا بځی کی بیا غنځي بل ځی کی دا ستونزا مشکلات شته.
دا شان د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی او د دریو زده کوونکو پلار نثار احمد هم ورته خبره کوي او ټینګار کوي چې که څه هم د ښوونځیو ودانیو ستونزه له ډیره وخته موجوده ده، خو په خبره یې دې ولایت کې وروستیو زلزلو هغه پاتې ودانۍ هم کاملا تخریب کړي چې زده کوونکي او ښوونکي یې له بد وضعیت سره مخ کړي دي.
باران پر اوس خو بېښه دوی ته نه کېږي، خو چې هوا لږ یخ هم نه ځي. دویم پړاو کې دغه د سبکې ولسوالۍ تعمیرونه دي چې پخوانی ډېر زیات زده کوونکي درلودل، هغه بېخي داسې وایي چې 70% هغوی د منځه تللي دي. که باران وي که نه وي، که هر څنګه حالات وي، هغې کې زده کړې نه کېږي. اوس امتحانونه دي، هغه هم دوی بار ورکوي، بار په کوم ورځ چې لمر وي هوا ښي، بیا د زلزلې چې دی بېخي د هغه د زده کړو نه ویستې دي. ورسره نور ټول مکتبونه همداسې دي، نو مکتبونه کې زده کړې نه کېږي. ټول خیمو کې دي، بار آزاد هوا کې یا د توتانو لاندې سورو ته، همداسې په بد حالت کې دي دغه مسلې.
خو دا شکایتونه یوازې د هېواد ختیځ نه، بلکې مختلفو ګرمسیرو زونونو کې هم مطرح کېږي. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د ښوونځي یو ښوونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دی اکثره ښوونځي چې دي د اتاقونو نشتون له امله په خیمو کې یا د ونو سیوري لاندې یا دلته د چارمغز ونې ورته وایي، هلته د چارمغز د ونو لاندې زده کوونکي چې دي زده کړه کوي. او بله خبره دا چې په دلته په څمکنۍ ولسوالۍ کې، همداسې په دنورو ولسوالۍ کې چې دلته ښوونځي زیات دي د نورو ولسوالۍ په پرتله، ښوونځیو ته تر اوسه پورې د 5-6 حتی تر 8 کالو پورې کېږي چې د ترمیم کومه بودیجه نه ده ورکړل شوې. یو نیم ښوونځی وي چې هغې دپاره د اویلي چاردیویلي زینو مسیسو ورته کړی وي نو کوم خاص توجه دی معرف له خوانه د ورته شوی.
دوی ټول د خوندزیو د ودانیو د جوړولو رغولو او ماشومانو ته د مناسب درسي چاپیریال د برابرولو غوښتونکي دي. هڅه مو وکړه د دې شکایتونو اړوند د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاندې منصور احمد حمزه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم تازه د دې ستونزې پر حل ټینګار کړی دی. یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په 11مه پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی به نږدې راتلونکي کې د جاپان په همکارۍ د افغانستان په 9 ولایتونو کې 115 بابا ښوونځیو ودانۍ ورغوي تر څو په ټکو یې ماشومان په کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیان منصور احمد حمزه د جنوري په 8مه د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له دې وزارت سره سب تر 13000 ښوونځي او نږدې 2 لک ښوونکي موجود دي چې تیر ښوونیز کال کې د ګڼو ښوونځیو تر څنګ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دینی مدرسې هم جوړې یا رغولې دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون یا په ډیرو ځایونو کې د رغونې د اړتیا لپاره له ډیرو کلونو راهیسې شکایتونه موجود دي. بل خوا د ماشومانو او د زده کړو د حقونو فعالین د ټولو نورو مواردو تر څنګ په سالم، امن او مناسب چاپیریال کې د هوا له ډیر سوړوالي او ګرمۍ څخه لرې فضا کې تعلیم له مهمو مواردو او حقونو بولي.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان حکومت هغه افغان سوداګرو توکي ته چې سوداګریز توکو ته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستیونه خطل عمله په پاکستان کې په هر بندر یا نقطه کې بندې پاتې دي اجازه ورکړي چې د صدرونکو په غوښتنه بیرته صادر شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په خبر پڼه کې چوکا پیزا د رجوع تر رسیدلې ویلي چې د پریکړه وروسته هغه شوی چې د پاکستان د فدرالي عوایدو بورډ ځانګړی معافیت ورکړی. په دې اړه ورسو نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو.
د پاکستان د سوداګرۍ وزارت ویلي هغه افغان ترانزیت سوداګریز توکي چې د کراچۍ گوادر په بندرونو او د غراس له افغانستان سره د ډورن کرخي په اوږدو کې بند پاتې دي د صادرونکو یعنی مالکینو یا سوداګرو په غوښتنه له هر دغه بندر یا نقطې څخه بیرته صادر شي، خو دا چې چرته په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دې وزارت په یو خبرتیا کې چې یوه کاپي سیشنبه د جنوري 14مه ازادي راډیو تر لاسه کړې راغلي چې دا پریکړه وروسته له هغې شوې چې د پاکستان د فدرالي عوایدو بورډ اف بی آر ځانګړی معافیت ورکړو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغان سوداګر په پاکستان کې خپل ایثار شوي سوداګریز توکي د ایران له لارې افغانستان ته انتقالوي. د دې خونې د مدیره پلاوي یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې اوس به دا سوداګریز توکي د ایران د بندر عباس له لارې افغانستان ته انتقالیږي.
او که چیرې دغه مالونه سوداګر وغواړي چې بیرته انتقال کړي نو لومړی به دوی پاکستان کې طی مراحل ترسره کوي، دا هم یو وخت زمان غواړي. ولې بلې خوا څخه معلوم نه ده چې آیا د پاکستان حکومت د دغه مالونو د توقف چې هغه ته په پورت کې د ډمرج په نامه ورته ویل کېږي هغه جریمه معقي او کنه، نو دا تر اوسه روښانه نه ده. دا چې تجاران سر دننه په ده باندې کار شروع کړي او پس له هغه څخه معلومیږي.
نوموړي وویل چې اوس مهال په پاکستان کې لږ تر لږه 100 تر 1000 کانټینره سوداګریز توکي بند پاتې دي چې له امله یې د دواړو لوریو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اوښتي. هغه دا هم وویل چې د سمندر له لارې د دغه مالونو په بیا صادرولو د یو کانټینر په سر لږ تر لږه $2000 لګښت راځي چې دا هم سوداګرو ته زیان دی. له دې وړاندې د ویتنام د صنعت او سوداګرۍ وزارت د بهرنیو بازارونو د پراختیا ریاست ویلي و چې د پاکستان په کراچۍ بندر کې بند 1500 کانټینر ویتنامي چای ته چې افغانستان ته د لیږد اجازه نه ورکول کېده پاکستان په رسمي ډول د بیرته صادرېدو اجازه ورکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر وایي داسې مهال چې په ایران کې وروستیو اعتراضونو دغه هیواد وضعیت ترنګلی کړی د بندر عباس له لارې ورته د سوداګریزو توکو انتقال سخت خو ناممکن نه دی. دوی وایي په دې سره به دوی د مالونو لګښتونه لا نور لوړ شي. د غړیو او بوري یو افغان وریدونکو سوداګر حاجی صفت الله صاحب زاده ازادي رادیو ته وویل
مشکل خو ډیر دی اورور مشکل دا خدای چې د مل درې مشال تپاتو شو د درې مشال ته ټنشن پیرا غه د خالی کنډینر د پورت ډمرچ راغی او اوس د ورک د هم مجبور شو بندر عباس ته ویسو افغانستان ته راوړو. نو اوس فرنال ته مال دغه سي دی بیرته خو کمپنۍ ته هم پیسې ورکړي زموږ مال دی موږ کوشش کوو چې راوړو افغانستان ته. نو مصرف زیات راځي مارکیټ باندې همدا اوس تاثیر ډېر کړی مارکیټ کې همدا مواد ګران دی.
دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د جنوري 12 یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي چې د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي او هر ورځ له دې امله د کرایې او جریمې له درنو مالی زیانونو سره مخ دي. دوی ویلي چې په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې دي چې د ایران له لارې هند ته ځي او د غراز په وارداتو کې بیلابیل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 12 د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې له امله یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیاتېږي. دغه خونې ویلي وو چې په دې توکو کې ډیری یې د خرابېدو او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي.
تاسیس مخه غلازاده رادیو نو ری په خوست کې د ډاکټرانو د ټیم لخوا د سترګو ناروغانو د وړیا درملنې روغتي کم پیل شوې ده. د شېټړول کمپ ته ورزنور تفصیل په راپور کې ورو
د خوست په ولایت روغتون کې د سترګو د ناروغانو د درملنې وړیا کم پیل شوې چې په دې کې به 350 ناروغانو ته د سترګو د پردو عملیاتونه او شاوخوا 15000 د سترګو سرپان ناروغانو وړیا کتنه او درملنه وشي. مسؤولین وایي چې په دې روغتیایي کمپ کې د ډاکټر لکتنې او معایناتو بیا تر عملیاتو او دوا درملو پورې ټول خدمتونه په وړیا ډول ترسره کیږي. د خوست د ولایتي روغتون د سترګو د څانګې یو مسؤل محمد نعیم مشال راډیو ته وویل
دوی درې نیم سوه کترک عملیات یا موږ سې په صدا استله چې سترګې پردې لري ایمرزونې پر کور کې او فری عملیات دی کې شپږ سوه کسانو پورې نږدې نظر دي پر دوی عینکې هم ورکوي او هغه مریضون چې سترګې خرش ولري یا سترګې سروایله ولري یا بل تکلیف ولري تر 500 پورې دوی هغه مریضان هم دلته کسیم.
خوستی ناروغان او ناروغ لرونکي چې د روغتیایي کمپ ته د درملنې لپاره ورغلي دوی لپاره چې اقتصادي مشکلات لري او په خپلو شخصي امکاناتو د سترګو درملنه نشي کولای د درملنې دا وړیا پروګرام یو ښه فرصت بولي. د خوست یو اوسیدونکي حفیظ الله وویل
مقصد تجربه کوره ډاکټرون دي د کوم ټیم چې غواړي د کوبل څخه مقصد دوی وړیا درملنه یې کې د سترګو یا کوم نیوي عملیاتونه وي کوم مشکل وي نو مقصد شخصي کلینیکو کې او تا زره تقریبا نظر د 10000 پر مصرف کیږي نو دا یو ډیر ښه چانس ده. مقصد ډیر نه ډیر خوشول یو
د خوست یو بل اوسیدونکي نقاد ولی معصوم ورته خبره کوي وای نن سبا د خلکو اقتصاد کمزور دی او په خصوصي سکتور کې د دا ډول عملیاتونو مالی وسور سره نشته.
موږ ډیر خوشول یو دغه موسسه نه چې کوم ډاکټرونه کوبل نار لګلې دي زکه چې لاس زره او تاس زره 15000 روپۍ ډیر مشکل دي د لپاره شخصي کلینیک کې پرې کوي او دلته وړیا ډول د خدمات وړاندې کوي.
ناروغان وایي له اوږدو مودو له ناروغیو کړیږي خو د امکاناتو د نشتون د لاسه مجبور دي چې ستونزې او دردونه وزغمي. یو بل خوستی سپینګیری ناروغ لاهور ویل
سترګو مشکل لرم سترګو مې نظر نه کی اوریا اور وطنونو ضرور چې خبر شول دا یو نه داسې خوان کی داسې غنه کی چې بزرګ نو سي 2000 روپۍ 15000 روپۍ دي ته دی څوګي لري څوګي نه لري اواز ځای ته ځای نه لرم او تب دسمې بنځکه می خارڅه کړل موشت کساندو نه دی نه وکم وی رغلا او نو میاله کله موشت کساندو نه دی نه وکم دمره دا دنه خبر شو دی ته روغللو مونږ ډیر خوشول یو درس ستر کومالیات ډیر ضرورت دی د لوس مو موته د سترګینه نو ډیر تکلیفونه دی ا تکلیفونه نو زو ساده ته
یاد دی وی په افغانستان کې هم د سترګو ناروغي د درملنې د محدود امکاناتو پرمختللې طبي ټکنالوژي د کمښت خاورونو ته د لرو پرتو سیمو د اوسیدونکو لږ لاسرسی او د دې برخې د متخصصینو کمښت د افغانستان د روغتیایي سکتور له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. د ځینو سرویګانو له مخې په افغانستان کې له 20 تر 25 سلنه خلک د سترګو له یو ډول ناروغۍ سره مخ دي او نږدې 1.5 تر 2 سلنه خلک بیا د ړوندوالي یا د کم لید شدیده ستونزه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا د موږ د پکتیکا ولایت نه پاړی کی ما چې زمیره روان د هواوی ډیر سړی دی د کوټی بند بسونه چې د چاست د غوته د لرګو کارت د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بند دي. حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنا ورته سړی هواوی د سړی د غو مشکلات موجود دي.
من د شپه ورو میاشت کیږي چې پاکستان افغانستان ته مهاجر راغلی هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خواته نه رسه کیږي که ته د زموږ ږغ پور کې نه یو کار سته یو شی نهسته دلته شپږ وو میاشت کېږي اوس په وچوړو اریان نه مې ولس ځان را نږدې کوي نو حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو ته دا زموږ راختر ځای ورسوي.
زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یږدم چې زموږ د مساکله ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو 120 متره پایپونه ور اچولي دي. ډیرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سول ځینې.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي ملما د ازادي رادیو د نړیوالې ملمنه مو یو د افغان ډاکټره د چیل دوله سیزو راهیسی په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوب افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ایاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب دوي چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړی مې ده. یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پاتې درې یا څلور ورځې په کور کې یم. نو چې په کوم ورځ کار ته زم نو 15 بجې زه باید راځم سم او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خوندې اوس ماشاءالله لویان دي خو د هغو لپاره ناشته تیار کړم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالي تیار کړم سه کوم د سنټر ته ځي او بعد لږه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره روانه سم. نو تقریبا و بجې باید زه له کوره ووزم. په دې زموږ روغتون 1 ساعت یا 1:45 ما له کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا 3 کال نه زیات دلته تیر کړو. نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ماته ډیر په زړه پورې دي. یعنی داسې دي چې د خپل کار نه خوند اخلم. یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني. زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو. لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده هغې سره ما څه رقم برخورده هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم. هر لازه هر قدم سی اخلم هر لاس شروعمه هغوی ته زه یو شی ور زده کومه او سه کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغونه هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو. هم څوک تجربه ډیره لري څوک کم لري څوک پوهه ډیره لري څوک کم لري خو یو له بل نه ټوله ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ژدو موږ د زړه زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي زیاته تجربه لري. یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده.
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګې هغه ډاکټران مالیدلی دي سي اکثر سه ترمایم رتبه جګې ده ترمایم تجربه زیاته ده. خو کله سه یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم یا تر سره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې سه کوم بل څه به د دې مریض په ګټه یې. بیا سه زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاتې یا رتبه جګې تر مانه پوهې زیاتې بیا هم زه هغه ته دا ویلې سم یا دا جرأت لرم همدارنګه د ما پیسې کې له ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه ای او وګوري سیما دغه فیصله کې دی چې د مریض په ګټه نه یې هغه ماته مستقیما ویلې سي هغه دا ډار نه لري چې زه له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه ده چې زه خوشحاله کېږم سي زه دې خبره واورم یا کېدای شي سي هغه یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو څه نه یم خبره نو زه دې خبره باندې سوچ کولای سم یا که ووم نه منم سوچ په کوم او ځان به په یوم
تاسو په دغه روغتون کې چې کار کوي کوم مسؤلیت هم لري به له دې چې ډاکټر یاست
د مخکې سي هر روغتون ته موږ دې اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا دې ټاکنې لپاره ورزو یو ډاکټر د کار یو برخه ده سي پیغه کې یعنی زه خپل ترڅان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سي هغه ته زه ډاکټر ولر او کرم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سي ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سي ته خپل شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي دوم یعنی دام ضروري برخه ده ماده کار سي زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم په څېړنه کې زه غواړم چې برخه واخلم کنه که زه وانه خلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده په هر څېړنه کې سی په هغه روغتون کې تر سره کیږي باید موږ ډیر مثبت رول ولرو او په ډیره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او رمخې بوزنو او بل د موږ د کار برخه دام ده سی سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګرم سی هغه لمانه مشرم ده کې د سې د مروختون رئیس مې خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نه سی یا مریض په اسکه کومه فیصله
مخې تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار پاړه نوري پښتنې وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي ک راشو ستاسو لومړنی زده کړې ته لومړنی زده کړې مې چیرې کړې دي
لومړنی زده کړې ټول کندوز دی انجنو پلیس کې تر ټول سمسنف پوری او بیا بدل دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالت کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ یم ماده کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه ټول سي انجینری خو د شزو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چې انتخاب کوم اول وای مطب انتخاب کوم بس دغه په غوښتنه ما مطب اول انتخاب کو دوم انتخاب مې مطب له کدرې مې مطب له کوم د درې انتخاب و هغه درلوده ما درې سره مطب ولیکل
دی لیسې دی دورې کوم جالب خاطر لري
تاریخ خو ډیر دی خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه په درته وایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیخان لیسه کې یو لیسه سکندس په شهر کې و او هغه شیخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټول نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول هغه د جدې میاست و سار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتې واوره په میزو چوکیو باندې پرته وه نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو
جالبه په دې به شاید و چې اس هم په امکان کې د چا یخ کیشه چې واورم بینو یخ په مشاهده کېدو
او شرایط تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي او د اشیان نول نو صنفونه خپل ډیر ساړه ول
د امکان په نتیجه کې تاسو تب انتخاب کړی وو او تب ته بریالي شوی بیا د کابل تب ته لاړې هغه مو تر پایه ولوست
ډیر له سوا په پنځو سم کې کابل تب ته راغلو بیا یو دوه کاله وروسته سکله د شوروي يرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو مخصوصا د کله روسي عسکرو سه اشغال نو وروسته یو تعداد افغانان ګوندي ملکونو ته هجرت کو نو په یو کې زه هم پښتور ته یا پاکستان ته هجرت کو راغلم درې کال هلته ووایو نو تب مې په نیمای کې پریشو یعنې ختمولی مې نه سو هغه د ځینو کورنیو ستونزو له خاطر موسې هلکان باید وتلي وای له ملک نه نو د هغو سره بیا موږ مجبوره سو سې اوسو هجرت هم وکړو بیا بعد له درېیم صنفه بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو ځلو ته شروع وکړه سې که چیرې
یعنې تاسو له کابله لاړئ پېښور ته بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو
نه دې له خاطرې سې ما د هېڅ هغه ګوندونو سې هلته په رسمیت پېژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو نو ما په تب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم او سې بیا کله دوم کال سې بیا یې زه ما درخواست ولېږو بیا یې زه لاهور ته ولېږلم نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سې د ګوندونو کارت غوښتلو سې هغه ما سره نه و سه په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې سې د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې له هغه سره خبره وکړه او ما ته یې سپیشل سیټ یعنې خلق کو او هغه بعد له دې سمانه یې په انګلیسي ژبه د ټول تپ د اوله تر درېیمه صنفه امتحانونه یې واخیستل بعد له هغې بیا ما ته دا سیټ راکړو
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي
دغه طب پوهنځي کې چې تاسو درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونو یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي
د معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډیرو یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی شوی وای خو لاهور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي وه خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه نه یوازې سې ما اول ځل خو په ښو نمرو مې بیا بریالی شوم خلاص مې کړو او افغانانو په لاهور ته ویلو یو تعداد او هغه د څه نه د څه دوی ملامتومه هغه د څه بله خاطر یو تعداد اوسې دوه چانس کې یا درې چانس کې کامیابېدل خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو دلیل څه
فکر کوم سید دلته لکه دوی سوای سی کمپټیشن یا رقابت زیات او دوی یعنی دل خاطر ستش او ست په شو نومرو بریالی سي نو ته باید زامت دې زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم سي ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے استعداد خواندن او هغه کې ولې چې ډېر علاقه درلودل کوم له زده کړې سره هغه به کامیابی خو پاکستان کې یو بل سیستم او سه د هغه هر منطقې یو تعداد سیټونه درلودل سی باید راسي او د دې سیټ په حساب راتل سه په دې کې زرونه د سدوی هغه شاګرد واخلي کوم شاګرد کې کنه فوس لکه زر کا ساو پنځه سیټه و هغه به اخیستل شاګرد تکړه و کنه نو هغه سکله به تب تر اتو بیا نو مجبور و سه لږ زیار یا زمات دې روباسي
لکه څنګه چې په دې لیسې په دوره کې مو په خصوص په اخر کې مې خاطره درلوده په پاکستان کې په لاهور کې د طب دلوستلو په وخت به مو هم کومه داسې قصه مو په یاد شي زموږ ته اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي.
خاص جالب خو نه ده خو یو شي ته مخ متوجه شو سه موږ سه فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کسه افغانانو په دې سه هر کال لته یو یا دوه سیټه افغان ماجر یا ورکر سی وو نو یو څلور پنځه کسه افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی وو همیشه به یو ځای به یو بل سره به په تماس کې وو اړیکې م درلودې نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول یو شي ته موږ متوجه شو سه کله موږ به ملګري سو له نورو ته خپل ټولګي له زده کوونکو سره نو بیا به یو دوه درې میاشتې وروسته به خبر سو سه هغه د کشمیر ده نو زما هغه لومړی ملګری سوا سه ما سره د داخلي په سکه کوشش وکړو هغه د کشمیر و اول ما سره ملګری سو بیا وروسته هغه د کشمیر و بیا مې بل ملګری سموش پیدا کړ ما او د بل کې یو ځای ګرځېدو هغه هم بیا تصادف ته درې میاشتې وروسته خبر سو چې هغه هم د کشمیر نو نه پېژمه چې په دې کې او درې ملګري هم د کشمیر و آیا سیدا د موږ ستونزی یو رقم وی د موږ کلچر سره ورته وو یا د موږ لکه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول څه ورته والی وو د موږ په هغه کې
جالبه ده
او دا جالبه ده او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې شته نو له پنځه څلور اتیا وم او پنځه اتیا وم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله شوم د نولس سوه حتی اتیا کې زه فارغه شوم هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې شته سه کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني او سه کله
یعنی تګ راتګ هم لري
تګ راتګ لرو له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو
کله چې له طبه فارغ شوې لومړنی کار مو چیرې پیل کړی
یعنی فارغ تحصیل سومه له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستاز وکړم شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کړو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو په دې سې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاری کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما ورکو او یو کال ما کار نسوی کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي سیاله ته باید پروختون کې کار نو کوستله سه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زل نور معلومات پیدا کما یا په هم سیاته سی او تجربه می سیاته سی او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتونو یعنی د خاصی ورکر سیزال ته کار شروع کما خو اول پښتنه دا و سی تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخل سی دغه ګوندونو له رهبرانو نه لیونه تاسو ماته خبرې مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی دی چې هغه مسلمان دی زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایي رزه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځمکې کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې
دم څو کلال ته کار وکړو په پیښور کې
درې نیو نتر نه نیو پوری سه کار وکړو نو نه سوال نه نیو
ولې لندن ته ولاړې
لندن ته خو به شاید مې هیڅ وخت سوچم نه وکړی، فکر به مې نه وکړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1990 کې ما واده وسو او بیا 1990 کې منظور پیدا سو. سوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود، اوسه باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یې یا کوچنی د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لږه بیا زما خاونده تصمیم ونیو چې راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه مو ورکړو، او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو. د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول، هغه موټر په سمه توګه اوسي او خلاص وي او بعد له هغه به بیا ګوري. شپږ میاشتې ما کار پرېښودو. په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ میاشتو کې ما دومره وکولی شو چې ام خپل کوچنیانو سره په کور کې اوسم، ام د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده. د کور چارې له یوې خوا ماشومان مې ول دواړه واړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوسې هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایسې سوای څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په هغه کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري استله، او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې. د دې باوجود چې ستمیله نږدې نه ده لیدلې، یو ځل دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکله وه، بعد هغې کابل لیدلی نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریال کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریال پوهنتون د دنیا په ډېرو شو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. څه وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده زم کې، دا یو څه دا د خیریه موسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده، د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته، یعنی په مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړئ چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لویو استادان په چیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په چیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوې تیوري پکې مطرح کیږي او نوې څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سي زه ولې خپلو ډاکټرانو ته نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله سي مورا پانتون او هغه یو یو کمپلیکس دی لکه له ښوونځي نه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله او دا اوس خو بند سو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا داسې کوم ډاکټران چې غواړي سي تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم ورسره تیاروم ورلیږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یوغو ته چې زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی غوښتنو ستونزو اورم، مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپل ستونزې وایسي چې زه یې درسره حل کړم او زه یې د نویو څېړنو کې پیدا کړم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سي دي دا په دننه افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو. او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو چې نو بیا مدین کې د مسؤلینو سره وایي یا با صلاحیت کسانو سره د امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دین کې د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکو، زه هغوی سره مې تماس نیولی هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سې د کوچنیان سې که بهر له ملک نه لوی سې نو دوی کیدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدل سې ته به دا ستونزې ما ستیری کړی دی، یعنی کېدای سي نورو ښځو باندې دا ستیر سوي دي. له شروع نه همدا خبره و سي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوي، ته به کوي بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړم کویت که هلتګ نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کاله هلته تیر کړل. زه له خپله کاره راضي وم، خو بیا ایما د ماشومانو روحیات د هغه ځکه محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو. د دوی لپاره مشکل دا و چې که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ایما لور به ویل چې دا دوی ته نارمل ده، خو په انګلستان کې داسې نه و. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادي میلمنه په لندن کې میشته ډاکټره محبوبه افغان و.
la 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 سری شونډې دې ملدی سری شونډې دې ملدی لا به تر دې تر مل مخ دل لا ګل دې لا به تر تر لا ګل مخ دل لا ګل دې لا به تر تر لا ګل خبر کمال لازم چم چی پری شان نکری خبر مشت کا انبر دیستا پری شان پریشان کا کل مخ دل لا گل دل بہ تر تر لا گل مخ دل لا گل دل بہ تر تر لا